شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبرګم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. طالبانو د قطر او ترکیې له هیاتانو سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو په تړاو خبرې کړي.
امنیت باندې وغږېدو، عمومي ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو.
وړاندې به د دې جزئیات درکړو. د افغانستان او پاکستان د ګمرک د چارواکو ترمنځ د تجارتي ستونزو د هواري هڅې شوې.
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده. که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا او روسیې د باندنیو چارو د وزیرانو له غونډې خبرو، او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د پروستات ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو. تر هر څه مخکې خبرونه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. طالبان وایي له ترکیې او قطر سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه موافقې ته نږدې سوي. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي تمرینونه پیل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون پنجشنبه د دې سازمان د سرمنشي په توګه د خپلې دویمې دورې د پیل په مناسبت له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي، نه شایي چې افغان وګړي د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډله ییز ډول مجازات سي. د ګوترش په خبره دا ډېره مهمه ده چې له افغانستان سره بشري مرستې لا زیاتې سي، ځکه افغانان په داسې وضعیت کې دي چې د لوږې له کبله یې ژوند ته د مرګ خطر پیش دی. ګوترش په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته سختې اړتیا لري، او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره د نغدو پیسو مرستې وسي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي له ترکیې او قطر سره د کابل په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د امنیت او تخنیکی چارو په تړاو یوې موافقې ته نږدې سوي دي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه کابل کې د تېرې اونۍ د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو د طالبانو، ترکیې او قطر ګډو پلاویو ترمنځ خبرې وسوې. ټاکل شوی چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه بله غونډه چې ویل کېږي برخلیک ټاکونکي به وي راتلونکي چهار شنبه په دوحه کې کیږي. په دې غونډه کې د کابل، کندهار، هرات او مزار د غرض خوست هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه د افغانستان، ترکیه او قطر ترمنځ خبرې په دسمبر میاشت کې پیل شوې وې، خو د کوم پرمختګ خبر نو ورکړل شوی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به پر روان نړیوال شراریز جام کې له استرالیا، نیوزیلند او انګلستان سره مخامخ سي. د 2022 میلادي کال د کرکټ نړیوال شراورا جام د اکتوبر له 14 د نومبر تر 14 په استرالیا کې ترسره کیږي. د کرکټ نړیوال شورا نن د دغو لوبو د نیټو او ګروپونو نوملړ اعلان کړ. د نړیوال شورا د اعلامیې له مخې افغانستان د نړیوال جام په اول ګروپ کې له استرالیا، انګلستان، نیوزیلند او د غوروي پړاو له دوو ټیمونو سره مخامخ کیږي چې وروسته به هم څرګند سي. افغانستان د شل اوره نړیوالو لوبو په جدول کې په سر کې ځای لري. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. د ایران د وسلولو ځواکونو ویان مصطفی تاجدینی د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې د دوی وسلولو ځواکونو او سپایي پاسداران انقلاب نن د 2022 میلادي کال د امنیتي سمندري کمربند په نوم پوځي تمرینونو کې برخه واخیسته. د رویټرز خبري ایجنسی په حواله په دغو تمرینونو کې بیلابیل تاکتیکونه له دې جملې په اور د سوځیدونکي کښتۍ ژغورنه، د غلاسوي کښتۍ خوشي کول او د شپې پر مهال پر هوایی اهداف و اندختونه شامل دي. ایران، چین او روسیه په 2019 میلادي کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینونه کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګیلاو روپ سره د کړکیچ د کمولو په اړه وګوري، ځکه په اوکراین کې د روسیې د یرغل له سختو عواقبو سره سره په دې اړه اندېښنې موجودې دي. په دې وروستیو اونیو کې د امریکا او روسیې د جګپړو ډیپلوماتانو ترمنځ په سویس کې خبرې وسوې، خو په ختیځ اروپا کې د امنیتي مسایلو په اړه د لویدیځ او مسکو ترمنځ د ژورو واټن پر کمولو بریالۍ نه سوې. انتونی بلینکن جنیوا ته تر سفر مخکې ویلي و چې دی به په خبرو کې د کوم پرمختګ تمه نه لري. بلینکن پرون پنجشنبه برلین ته د سفر پر مهال د آلمان له زی ډی اف تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې روسیا کولی سي د ډیپلوماسۍ او خبرو اترو یا مقابلې او عواقبو لاره غوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا به ولیدل سي چې آیا روسیه هم په رښتیا د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې د شخړو د هواري تمه لري کنه. او د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت د بیلاروس څلور حکومتي چارواکي په 2021 نه دی کال د یو مخالف خبريال د نیولو لپاره په مینس کې د راین ایر هوایي شرکت دی ویلوته کې د اجباري ناستې په توتیا تورن کړل. په تورونو کسانو کې دوه د بیلاروس د هوایي چلند ادارې او دوه نور هم د بیلاروس دولتي امنیت د خدماتو افسران دي. د بیلاروس دغه څلور چارواکي تورن دي چې د دوی د سازش په پایله کې د بیلاروس امنیتي ادارو یو مخالف خبريال ونیوي. پرون د نیویارک په فدرال محکمه کې په ثبت شوي اتهام لیک کې څارنوالانو ویلي چې دغو څلورو بیلاروسي چارواکو د بمی چاودنې جعلي خبرداری ورکړې وو، او یو مسافر وړونکی الوتکه یې د تیر کال د مې میاشتې پر 23مه د مینسک هوایي ډګر کې جبري ناستې ته مجبور کړه. د الوتکه کې د بیلاروس یو خبریال ونیول سو چې د حکومت منتقد وو. د هغه سره یو ځای د هغه ملګري سوفیا سابکا هم ونیول سو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد ځدران مختوي. وړاندې به واورئ چې د سره صلیب مشر افغانستان ته تللی دی. مخکې تر دې چې دا راپور راواخلو، د طالبانو حکومت د ترانسپورت هوایي چلند وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکي چارو په اړه له دوو بهرنیو هیوادو سره هوکړې ته نږدې شوي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو، ترکیه او قطر د ګډو پلاو ترمنځ په غونډو کې د هوایي چلند په امنیت، ځمکني خدماتو او هوایي حریم په تړاو خبرې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي له ترکیه او قطر سره د کابل په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو یوې عمومي هوکړې ته نږدې شوي دي. د دې وزارت ویان د محمود الدین احمدي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه کابل کې د تېرې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ د طالبانو، ترکیه او قطر ګډو پلاویو ترمنځ ناستې او بحثونه وشول. ښاغلي احمدي دا هم وویل چې ترکیه او قطر به د ماشینرۍ او سکن په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
پنځو هوایي ډګرونو امنیت او همدارنګه ځمکني خدمات او د هوایي حریم دا درې بخشونه چې موږ خبرې پرې کولې، نو یو بخش باندې موږ دوی سره خبرې وکړې، امنیت باندې وغږېدو، عمومی ډول باندې تفاهم ته سره رسیدو، مګر هم سپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. البته د امنیت نه چې سوی تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نورده امنیت، یعنی آرام ګارډ باندې زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنیو چارو وزارت په لاس کې ده. ټوپک لرونکی کس بنی د هیچا، یوازې د ماشینری چې کومه ده، سکن د بګاج چې کېږي، سکن د مسافرینو چې کېږي، دغه بخش کې تخنیکي بخشونه دي. چون مقررات ضرورت په هغه به دي سره د نورو بخشو کې سره تفاهم ته ورسېږو، او دغه جزئیات هم ورسره وویل چې دغه شیان دي معین شول.
ټاکل شوی چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه بل ناسته چې ویل کېږي برخلیک ټاکونکي ناسته به وي راتلونکي چهار شنبه په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې د کابل، کندهار، هرات، مزار او خوست هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه خبرې کېږي. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو لنډ بیان کې ویلي چې تیرو دو ورځو کې د دوی استازو په کابل کې د ترکیه او طالبانو له چارواکو سره پرله پسې خبرې کړي او هوکړه شوې چې د دې خبرو بل پړاو به قطر کې ترسره کیږي. د دې ترڅنګ تیره ورځ رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی و چې یو شمېر ډیپلوماټیکو سرچینو ورته ویلي چې ترکیه او قطر د کابل هوایي ډګر د امنیت په تړاو هوکړې ته رسیدلی دي، خو د مالي مسایلو په سر تر اوسه هوکړه نه ده شوې او بحثونه جریان لري. دغو سرچینو رویټرز ته ویلي چې هوکړه شوې چې طالبان به له بهره د هوایي ډګر امنیتي چارې سنبالوي او هغه هیواد چې د هوایي ډګر دننه چارې پر مخ وړي هغه به د ډګر داخلي امنیتي چارې هم سنبالوي. د کابل نړیوال هوایی ډګر چې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ د یوه ارتباطي لارې په توګه پیژندل کیږي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له بشپړ خروج وروسته تر دې دمه په بشپړ ډول نه دی فعال شوی.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیت او تخنیکي چارو په ارتباط راتلونکي چهارشنبه په دوحه کې خبري دوام وکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبانو حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د سره صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. بل لور ته ملګرو ملتو ویلي مخکې له دې چې اوبله ورخه واوړي د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټک شي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا ICRC څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسې خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشری مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی او د مشرانو سره ولیدل. په دې لیدو کې هغه ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ نو سره ژمن یو او همکاري سره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان په روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته پکار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوسمهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پر مخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشري بحران خواته ور روان دی. UNFPA پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې اوبله ورخه واوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندویه ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارز د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 218 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 200 میلیون یورو سربیره د اروپایي ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلي بلخي لیکلي دي چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
سره لدی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د طالبانو حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کړې، خو د ځینو راپورونو پر بنسټ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړي ډول د انسان تښتونې پیښې ترسره کیږي. ترور او انسان تښتونه هغه جرایم دي چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره یې ګراف نه دی ټیټ شوی، او هغه کسان چې د کورنۍ غړي یې تښتول شوي وایي ټوله شتمني یې د خپلو کورنیو د غړیو د ازادېدو لپاره ورکړې. په دې راپور کې له هغه چا سره خبرې شوي چې د اختطاف ترخې خاطرې لري.
نږدې یوه میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه. دی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي یولس کلن مسی د ښوونځي زده کوونکی و چې نږدې میاشت وړاندې ښوونځي ته په لار وتښتول شو. له انسان تښتونکي د ډېرو زیاتو پیسو په بدل کې راخوشې کړ. هغه د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دومره پوهېږم چې لمسی مې آزاد شوی او په کور کې دی، خو دا چې انسان تښتونکي نیول شوي دي او که نه ترې خبر نه یم. دا چې لمسی مې آزاد شوی شکر، خو له دې وروسته باید ګدایي وکړو. هېڅ موږ ته نه دي پاتې او د ماشوم جرم دا و چې ښوونځي ته روان و.
په افغانستان کې د پیسو په بدله کې انسان تښتونه کومه نوې خبره نه ده. خی په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمیر کورنیو دا سخت حالت تجربه کړی وي، خو د داسې کورنیو شمیر هم کم نه دی چې د پیسو د نه درلودو له امله د کورنۍ غړی د انسان تښتونکو له لوري وژل شوی وي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته فکر کېده ښایي دا پدیده پای ومومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د ګراف د ټیټېدو خبره کوي، خو داسې ښکاري چې د جرم دا کچه د ډېرېدو په حال کې ده. په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کوونکي چې له ښوونځي کور ته په لاره وه د هرات په ولایت کې له تښتونې وروسته د پیسو په بدله کې بیرته خوشې شول. موږ د دې راپور د جوړولو لپاره له څو کورنیو سره چې د اختطاف ترخې تجربې لرلې خبرې وکړې، خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار له ویرې د مرکې لپاره حاضره نه شوه. د انسان تښتونې تر څنګ ترور بل هغه جرم دی چې ښایي نه وي کم شوی. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو وخت نا وخت د هدفي وژنو راپورونه ورکول کیږي. عبدالرحیم صدیقي د روانې لمریزې میاشتې په 19مه په هرات ولایت کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې د کار له ځایه کور ته روان و. هغه چې 43 کاله عمر درلود څلور اولادونه ترې پاتې شول. د ښاغلي صدیقي لور چې نه غواړي غږ او نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په موټرسایکل سپاره نامعلوم وسله والو د پلار په ډزو وواژه. د عبدالرحیم صدیقي د لور د خبرو یوه برخه: زما په پلار یې څلور مرمۍ فیر کړې، یوه یې په زړه لګېدلې وه، یوه یې په غوږ او بله یې هم په تندي. زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه روحي حالت یې ډېر خراب دی، خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتونکو او نورو جرمي شبکو په وړاندې یې مبارزه جدي ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسایی که در این عمل شوم دست دارن و متکی بیامی
آقا سوک چی پا دی عمل که لاس ولری او جرم وکری پا دیر جدیت سر تاقیب کیگی. موگ دا کابل پا گرون پا دیر والای تونو که ورد قضیه در لودی او جات میر کسان و دختتاف کران و لبانگول خلاص کردی او دا هاگوی پتان زایون امو لمن زوری
گیر شدن ولانه هایشان کشف شدن و از بین برده شده.
طالبانو د حکومت په لومړۍ ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېرې پیښې پکې کیږي څلور تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي وو اعدام او د دې ښار په څو څلور لارو کې د څو ساعتونو لپاره راوځړول. سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي وو دا کار یې نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ، خو لیدل کیږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کیږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د دې دوو بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې اصلي مسله اوکراین ده. لیبریس اندیشنه لري چې روسیه پر اوکراین برید ونه کړي. مخکې تر دې چې د دې جزئیات درکړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په اړه یو راپور راخلو. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت د پراخولو موافقه کړې. په دې لړ کې پرون په تورخم کې د دواړو خواوو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان ګمرک ادارې په یو بیان کې ویلي طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره دې د بانک له لارې د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم کړي او د دواړو هیوادو په پیسو دې هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وایي پاکستانیو چارواکو د دواړو هیوادونو په پیسو د یو شمېر شیانو پر تجارت موافقه کړې ده. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال فرهاد شینواري په راپور کې.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی چې د جنوري په شلمه نیټه د تورخم په صفري نقطه افغان او پاکستانی سرحدي ادارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخ نه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د ادارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرمه کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د شپاړسو سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدی شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړې شوې نوې پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي نو په تورخم کې به یې په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې اولته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته وایو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولې سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمی راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینوار، مشال ریڈیو، خیبر.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جنوا کې د روسیې له باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وویني او د اوکراین پر خاوره د روسیې د حملې په صورت کې د هغې د عواقبو په اړه خپل روسي ساری ته خبرداری ورکړي. امریکا او متحدانو یې ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو نتیجو سره به مخامخ شي. مخکې تر دې چې نن بلینکن په جنوا کې له خپل روسي سیال سره وویني، د پرون په برلین کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړې. جزئیات ته اسمت ساروان پوراپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او اروپایي متحدانو یې پرون یو وار بیا پر اوکراین د روسیې د یرغل د سختو نتیجو په اړه خبرداری ورکړه. ښاغلی بلینکن ول که د روسیې ځواکونه د اوکراین له پولو واوري، د واشنگټن او د هغه د متحدانو غبرګون به چټک او شدید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالیانا سره په یوه ګډه خبري غونډه کې له روسیې وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لور ته ګام واخلي. د زیاته کړه هر ډول یرغل به درنې پایلې ولري. تا ټاکل شوې ده چې ښاغلی بلینکن نن جمعه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په جنیوا کې وویني. د هیله څرګنده کړې چې له اوسنۍ ترنګلتیاو پر اوکراین د روسیې د حملې له خطر سره سره د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د نن ورځې خبرې به وښیي چې ډیپلوماسي لا هم ښه انتخاب دی. که څه هم تېره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. روسیې له څو میاشتو راهیسې د اوکراین پولو ته نږدې څه باندې 100,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي او په دې وروستیو کې خپل ګڼ شمېر پوځیان د بیلاروس خاورې ته لېږلي دي. روسیا او بیلاروس وایي چې د ځواکونو له لېږلو هدف د بیلاروس په لویدیځو او جنوبي سیمو کې ګډې پوځي مانورې دي. دا هغه سیمې دي چې له اوکراین سره په پوله کې دي. سره له دې چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ډیره توانیدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک ضد راکټونو، بې پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. لویدیځ هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیه پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسلواله مرسته غوښتې ده. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمینې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حملې پلان ردوي، خدای ویلي چې کله ناټو سره د اوکراین د نه یو ځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولی شي.
نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام پکتیا ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او واتساپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. وړاندې به واورئ چې هغه پیاز د بریتانیا بازارونو ته نن سبا راوتلي دي چې اوښکې د ماتولو په وخت د انسان اوښکې نه څڅي شي، خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
صدقلا خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغی ولسوالی نه. زه د ازادي راډیو ډېره مننه کوم، شل کلنه مبارکي ورته وایم او موږ خاص مرګري اورېدونکي ډېر موږ ته خوشحاله یو. موږ ډېر اوازونه ورته کوي، خبرې کوي. زه په خپله دا شل کاله کېږي چې زه دا حقایق وایم او اعلانوي، خو زه دغه ازادي راډیو نه ډېر خوشحاله یم، د کارکوونکو نه ډېر خوشحاله یم او د ازادي راډیو نه خوشحاله یم او ډېره مننه ته کوم. سلام پیغام دا د ازادي راډیو کارکوونکي جلا پاک سرفراز لري. زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسوي. دا د شین بولدک د چمن په بادر کې دغه پولیس ولاړ دي د پاکستان. دغه د مسلمانان وحي د ایروي سپېږیر زنانې اوښان ټول وحي پر هغه سربېره د سکرۍ هم ورچري. نو دا خو د هېڅ قانون کې نشته د سکرۍ چلېدل. دا خو نه جرم کړی دی، جنایت کړی دی، پښینې ولی دی. نو که یو راپاس کوي هم واپس کې کې راپرېږدي د سکرو د چیرلو حق نه لري، نه قانوني نه شرعي د کبر په قانون کې نشته. نو دغه خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کړئ چې د مسلمانان د ضرر خلاص او د خلک د پولیس افسر هم د زیریدو او د شر خلاص شي. دا کارونه نه کوي، دا ډیر ناروا دی. علاوه په سخت عذاب باندې اخته کې دا ابو طاهر خبره کوم. تاسو د کور وداني الله پاکم په خیر لره. السلام علیکم ورحمت الله.
غزنی ولایت معیدین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري. باید سره جدید توجه وشي. باور وکړه موږ په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼې اوښکې تویږي او یوې خواته غږ نه کېږي، معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له غو سره نه کوي. عاجل اړمن خلک چې دي دغه معیدین او معلمین دي، باید چې نړیوال کوم کومک کوي، باید چې اولین له غو سره وکړي. دلته کومک له داسې خلکو سره کېږي چې ټول د ورستو والا او غداری او داسر لگی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسي نظر
تمه ده چروانه اونې دا پیاز د بریتانیا پیوشم بازارونو کې د خرڅلاو لپاره کې شودل شي انډیپندنت رسپانلی کې د دې پیازو د تولید لپاره تر دې شکل ډیره حس شوې دي چې بل اخر دا سی پیاز تر لاسه شول چې هغه غاس پکې کم وي چې اوش کې څه وي ټاکل شوې ده چې د دې پیازو درې کڅوړي په 1.5 پاونډه و پلورل شي ویټروس پلورنسي په دې پیسو دا دې پیازو څلور کڅوړي پلوري دا پیاز مخکې لا د امریکا په متحده ایالاتونو کې پلورل کېدل خو پیر او پلوري عام شوی نه دی په 2013 کال کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې د دې پیازو خبر خپور کړی و دا پیاز چې د ټوټه کولو په وخت وښت کې ورسره نه څه شي له اصل هم داسې دي او داسې نه دي شوي چې ساينس پوهانو یې وړ ور بدل کړی دی خو دوی دا هڅه کړې ده چې دا زیات تکثیر کړي لند خبرنا
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. انټونیو ګوتریش پرون له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې نشي افغان وګړي د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډلیز ډول مجازات شي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې له ترکیې او قطر سره د کابل په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو یوې عمومي موافقې ته نږدې شوی دی. د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه د افغانستان، ترکیه او قطر ترمنځ خبري په دسمبر میاشت کې پیل شوې وي خو د کوم پرمختګ خبر نو ورکول شوی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به پر روان نړیوال شلاوریز جام کې لاسترالیا، نیوزیلند او انګلستان سره مخامخ شي. د 2022 نه د کال د کرکټ نړیوال شلاوریز جام د اکتوبر له 14 د نومبر تر 14 په استرالیا کې ترسره کیږي. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. درې وړو هیوادونو په 2019 نه د کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینونه کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به نن په جنیوا کې ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره د کړکی چې د کمولو لپاره وګوري، ځکه پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل سخت عواقب سره سره په ډیړه اندیښنې موجود دي. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت د بیلاروس څلور حکومتي چارواکي په 2021 نه دی کال د یو مخالف خبريال د نیولو ل کبله په مینسکی دراین ایر هوایي شرکت د وی الوتکې د اجباري ناستې په توتیه تورن کړل. په تورونو کسانو کې دوه د بیلاروس د هوایي چلند ادارې او دوه نور هم د بیلاروس د دولتي امنیت د خدماتو افسران دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې خبرونه کې په پروستات خبرې کوو. پروستات څه شی دی؟ د بدن د دغه غدې د فعالیتونو په اړه څومره معلومات لري؟ د پروستات پر سرطان پوهیږي او دا ناروغي څه ډول ماینه کیږي او د درملنې امکانات څومره دي؟ د خبرونه کې پر همدې مسالو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. د یورولوژي متخصص ډاکټر وحید الله حبیبي د خبرونه میلمه دی. حبیبي صاحب سټوډیو ته وصل دی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او کچیرته دغه غدې په اړه پوښتنه لري ډاکټر صاحب درته جواب کړي. د سټوډیو د تماس شمیره اعلانوم: 00 400 22 11 2 6 0 1. په همدې شمیره کې واتس اپ هم ده. بل شمیره ده 00 400 22 11 2 5 0 1. ورزو ډاکټر صاحب ته سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په همدې پیل کو چې پروستات د انسان په بدن کې څه ډول دنده مختوړي او دنده څومره مهمه ده.
اول تاسو ته او ستاسو د طریقه ستاسو افکارانو ته ستاسو د رادیو ازادي د څوک چې واوري دوته د زړه کومې سلامونه تقدیموم. تاسو خو زما معرفي کړم په دې فیش کې. زه غواړم چې یو څه معلومات د پروستاتو په غدې په اړه ورکم. مخکې د دې نه چې د پروستاتو په غدې سره زه مفصله خبرې وکم، اول زه یو خپله تجربه تان چې ماته یو مریض راغلی دا به زه بیان کوم. دا به وایم زه یو ورځ په خپل معاینه‌خانه کې ناستوم، یو مریض راغی نارینه و. ماته ویلې چې ډاکټر صاحب زما مېرمنه د پروستاتو مشکل لري. نو ما ورته وکتل، مالی وروره د پروستاتو مشکل ستا مېرمن نه لري، پروستات چون یو غوډه ده چې دا ځانته په نارینه و کېده. نو هغه ډیر په جدي و نه څاراس چې زلرم زما مېرمن هم لري یعنی څه تکلیف چې زلرمال نه. خو دا یو واقعیت دی په افغانستان کې اکثره خلک په دې باندې فکر کوي چې دا د پروستاتو غوډه ځانته دواړو طرف ته هم په نارینه و کې هم په ښځو کې دی. خو نه، د پروستاتو غوډه ځانته په نارینه و کې ده او دا داسې یو غوډه ده جنسي غوډه هم دې ته ویل کېږي. او دا غوډه موقعیت د اناتومي د نظره مثانې ته مخکې او د پرو د سر د رکتوم باندې پرته ده. دا غوډه د وزن په لحاظ باندې چې دا وزن یې د دې د شلو نه تر دېرش ګرامو پورې وزن لري او نظر په دې چې په څو قسمتو تقسیمه شوې ده، لوبونه لري، جنبي لوب، متوسط لوب او قدامي لوب دی. د اساسي وظیفه ده د غوړې د پروستاتو دا ده چې دا یو نوې مایع افرازي چې دا مایع کله چې سپرم خوشیو کې جوړ شي هغه سپرم د توپ زری باندې چې انتقالیږي راځي د پروستاتو دغه مایع د سر یو ځای کیږي او دغه اول د مایع وظیفه دا ده چې دغه مسیر د احلیل چې موږ د پای پورته وایو دغه مسیر پاکوي د میکروبونه او بل اخر د سپرم څخه ګډیږي کله چې د مېرمنې وجاین ته داخليږي هغه محیط د وجاین چې دی اسیدی دی. همدغه د پروستاتو د غوړې مایع سبب کیږي چې هغه اسیدی محیط تبدیل کړي په قلوي او زمينه القاء ته مساعد کړي. دا یې اساسي وظیفه ده چې دا به ته وشي که احیانا دغه پروسه اجرا نشي او نشي نو نارینه نشي کولای چې یعنی او سبب د نسل یا نسل تولید کی یعنی دا انفلتریتی یا عقیمی دا سره. بل د خپل د پروستات غوده د حساب د دي چې په مسانه کې یو عمده پیپ چې موږ ورته ویو احلیل دی دا د پروستات د بین متیریږي چې دته احلیل پروستاتیک وي. هر کله دغه پروستات غوده چې غټیږي او د دې غټیدل معمولا عوامل د غټیدل عوامل سندې او بعضی یو سندې بل تستوسترون یا هورمون دی جنسی هورمون دی د دې تغیرات دی. یعنی خپل د تستوسترون تغیرات کیدای شي چې په دې کې د سبب د دې شي چې پروستات غوډه غټش او سند معمولا د ډیر شو کالو نه خو دا
ډاکټر صاحب
اکثره
که زما غږ زما پښتنه بدای چې مخکې دی چې باسته ادامه ورکو زه فقط ځنی پښتنه لرم ممکن دا وریدونکو پښتنه هم وي چې الاول دی چې د نارینه او پسپرم کې دا غوډه رول لري د وړو یا تشو متیازو او ډاکو متیازو په کنټرول کې هم څومره مطالعه چې ما وکړه دا غوډه رول لري دغه نقش کې لږ زره اوریدونکو ته بارزه کې چې دا غوډه له اختلال سره مخامخ کیږي په انسان باندې اغیز سی ویل اول دی چې عقیم کیږي نور به څه اغیز وي.
بلې ډېر اغیز نور مسته چې په کاهي ان پدک متیازو په تشو پر افلن په تشو متیازو کې د دې مهم ترين رول د دې غوډه دا دی چې کله چې امده غوډه غټه شوله مهمه خبره دا ده چې احلیل پروستاتیک د فشار لاندې راځي او په مسانه کې ادرار پات کیږي. کله چې ادرار پات شي دغه ځینه اخواته مریض ته چې پیدا کیږي مریض ته اراز والای مې پیدا کیږي او معمولا دغه اراز والای دغه ځینه شروع کیږي چې مریض متکررن ادرار کوي متکررن ادرار ته ځي سوزش د ادرار ته پیدا کیږي. بل کله چې تشناب ته ځي ادرار ته د دې مریض مکمله مسانه نه تخلي کیږي په دې معنی چې ادرار په مسانه کې پاتې کیږي. بل خبره چې ډیره مهمه دلته ده دا چې کله هر کله چې په مسانه کې د ظرفیت نه 150 نه تر 330 پورې ادرار چې د ظرفیت لري چې دا ډیر شي الته حرفیزونه یعنی اغه حالب چې د کلینه چې حالب راغلي دی په مسانه کې او د مسانی دا بندش پیدا کوي فیدبک د دې دا کیږي چې کلیو ته تغیرات راولي او د کلیو کې څه مشکل چې پیدا کیږي سبب د دې کیږي چې الټا هایدرونفروز پیدا شي او کلیه چې شي کې کلیه وظیفه د کلیه خراب کی. یعنی معمول ترين دغه غوډ اصلا د دې پروستاتو د بندښت وجنه به نور مثال افات په کلیو کې او کلیه چې کله مختل شولي خراب شولي مریض زیاته د مرګ هوتي حالت ده. نو د پروستاتو اراز ولایمی معمولا هم د اراز دي چې سوزش بندش ولې د دې پاساس باندې چې موږ وښو کولای چې دا ښه ارزیابي کو د مریض بیان ته ګورو چې څه وایي څه کوم حالت دی. یعنی تفکیک په دې شي چې بعض وخت د پروستاتو بندغ ځان ته د دې دلیل کېدنه کېدی شي احلیل کې بند شي کېدی شي دامي. خو بعضې هغه وخت تشخیص کېږي چې څه وخت موږ تشخیص کړو. تشخیص د دې معمولا کله چې دا مریضان د پروستاتو سن چې د دیرشو نه جیب شو د دغه وخت نه شروع کېږي تر څلویښتو نه پنځوس د پنځوسو نه خواته تر پنځه اویا کالو پورې دې مریضانو کې د خپله د پروستاتو غوده د غټوالي نه نور پاتې کېږي او دا نور غټېږي نه. دا ځینو سرطاني طرف ته اولې دا یو خبره بله ده چې خپله د پروستاتو غوده دا یو سلیمه غوده ده. یعنی سلیمه غوده ده دا کېدی شي چې تحول وکړي سرطان ته. اوله کې سلیمه او بعد هغې نه چې دا ویا اوسن نه خوا تر څو نه چې سن جګېږي او دا غوده غټېږي خپل ځان هغه آخري او ته رسوي هلته نو بیا دا کېدی شي چې څه شي دا د سرطاني طرف ته تبدیل شي. د دې د تشخیص لپاره یو څه معاینات ضرورت دي چې معمولا دغه معاینات اول ډېر ارزانه معاینه الټراساوند دی. الټراساوند کې باید د مریض معاینه شي او د مریض د پروستاتو غوده وکتل شي چې دا غوده په کوم سایز کې ده او بله پوست وایدنګ د مریض وکتل شي یعنی څه مقدار ادرار په مثانه کې پاتې کېږي آیا دغه مریض سره ادرار کی وای د څونه دی او پوست وای څنګه یعنی په عامیانه استلام باندې چې مقدار ادرار چې مخکې د دینه چې دا ادرار کې په مثانه کې څونه دي او بعد دینه چې کوي څونه دي. بعد هغې نه که دې معاینې باندې ټکا ونیشي فزیکي معاینات دي. د فزیکي معایناتو کې معمولا بطن باید ته ډېره ښه معاینه شي چې بعضې مریضان چې په مثانه کې ادرار پاتې کېږي ګروپ جوړوي یعنی مثانه کې چې ادرار وي هغه باید ته جس چې وکتل شي. ریکتل اگزامینیشن دی د معاینه ده چې د توشو ریکتل په اساس باندې د پروستاتو غوده باید ته وکتل شي او دغه د پروستاتو غوده په وخت چې ډاکټر مریض ته وایي یو نی چست پوزیشن ورته ورکړ کېږي په دغه وخت کې په غوټه کې په هماغه خپل تدابیرو سره نیولي په لیدوکاین جل باندې د مقعد د لارې غوده د پروستاتو جس کېږي. دغلته باید ته ډاکټر وګوري چې د پروستاتو غوده په کوم حالت کې ده. آیا د پروستاتو غوده ادینوم قوامې چې دی الستیکي دی او کله چې د سرطان طرف ته تحول کوي دغلته قوام د دې کلاکی لکه د ډوکو غوښته.
بله ډاکټر صاحب په دې بل ګروسه خبرې وکړه چې په سرطان والی اوړي دغه غوډه راځي چې اوریدونکو ته هم لګوار ورکو اوریدونکو برا وخت چې دوی څه لري بیا به بحث ادامه ورکو. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د دې اوریدونکو اړیکې پرې شوې. اوریدونکو شمیرې د تماس تر اعلانومه یو شمیره چې ان زموږ د مستقیم تماس او هم د واتس اپ هغه شمیره د 00400 دوست یولس دواش پک سل وخت صفر یو اوریدونکو راخلو مهرباني وکي آزادۍ رادیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله.
علیکم السلام مهرباني آزادۍ رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنۍ پروگرام.
ښه احمد شاه خبرې کوم از د کوردو تکلیف لرم ډیر زیات شپې مې مخصوصا چې بده مثلا باندې د ترګیزه پر دې چې سونه نو کړه دا معلومات مې کیږي چې تاسو کوم ګردې مې خې دي خو مثلا مې وو ډیر کم یا کوي امتیاز مې د دې ما به ډیر کم دي خو شي.
و ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه لرئ ته صبر وکړئ چې ډاکټر صاحب تاسو نه پوښتنه ولري. ډاکټر صاحب
او به خسنې څو کلن دی
سن مو څومره ده؟
تقریبا یو اته دې سم دې ست په تاریخ ته پرې وایم د فکر څلور کم څلور
ی دا خو ودر سو اته دې شو ودر نه نه زه 200 نورم لرم سوزش د ادرار ځانته او د شپې د خواني کې د ورځې د خوانه می ادرارم څو شاخره دي کله چې تاسو ادرار تشناب ته ځئ نازو کوي کده بلی زور وهي ور سره کني وهي
زور هم سره وای مو امتیاز نه دا دی دومره کم دي دومره سخت درد دی چې ګورتي او مثلا درې ور باندې درد دي د تشناب ته ځم هلته امتیاز لري کم دي امتیاز دا مثلا مې خالي کیږي بالکل خپله پیغام چې مثلا کې وي وو پات کیږي.
سلامات اوسئ مننه کور ودان ډاکټر صاحب پوښتنه واخیسته بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د آزادۍ رادیو اوري تاسو.
السلام علیکم او جوړ به خیر شت خلک ډاکټر صاحب خل ان شاء الله.
او مننه سلامات اوسئ مهرباني وکړئ
دغه د ډاکټر صاحب نه میوا پښتنه دا کنه خپل لګ ګردو مشکل لرمه خوګيږي کله چې د ډاکټر سره ورته معالته د تشو میتیازو ټیسټ وکما او الکتروسانټ ټیسټ وکما توای چې راځي کوم مشکل نه لري
خو بیا هم چې کله یو دغه مشکل دی چې ادرار
ښه زمون غواړی تاسو فکر کوم اړیکه او مهرباني وکړئ خبرې مو تکمیل کړئ. مهرباني اوس مخه ښه راځي.
ما دغه ادرار مې تاسو مې کې زباوی هغه چې دی دغه زر وشي ګینه د علت څه شه دا او ډاکټر ته راځه ما کومه غم نسته یعنی تکلیف هم نیوي ور دا ډاکټر ته وایي چې را مشکل نشته کوته کې علت څه ده مې نه ونی پیګم
زر وشي ګینه ما تاسو کله زی تاسو شکل ادرار کوي نو ادرار مو نه خلاصيږي هدف مامدا د چینې روان وي کاری کې پریش ولا فکر کوم همدا څه به هدف و چې ادرار مې و چې ګینان همدا چې دوامدار ادرار کې یا ادرار کې ډیر وخت تیروي بل اوریدونکو راخلو مې ربانی وکي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
لودي سه محترم اتا ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام وای محمد همدرد سره پاډی کا کې لغمان
مې ربانی وکي همدرد صاحب
یما خدا غا یو ساده غند پختنه د لودین صاحب ډاکټر صاحب نه سي دغه خو اول ما پختل جون کې دغه نوم وس واوري د کانونو ز دغه وای ما سي د هوادوال خو د منګ ډیر د ما په شان ټول به سواد اکثره به سواد د زم په ساده استلاکم نوم نه لري دغه مرز
ښه دغه پروستات تب په ساده لحاظ بل څه خپل کوم تکلیف خو نه لري کوم پختنه خو بل نه لري
نه نه بس دغه دغه می پختنه و مال سي دا وريدون کې لته صحیح پوسی کنه څه دسه
او سلامات اوسې مننه کور ودان نظر مو وريدل چې موږ هم هڅه کوو ډاکټر صاحب هم هڅه کوي چې دا پروګرام څومره په ساده ژبه وایو خو کله نه کله فکر کوم باز اصطلاحات داسې دي چې ممکن پښتو کې ورته بدل ونه لرو نو ډاکټر صاحب تاسو به بیر تراسو تاسو فاطمه دی وريدون کو پختنه یاداشت کړی دی
بله
مهرباني وکي اول د جواب ورکړي بیا به راسو بحث ته ادامه ورکړو
بیشی سیدا اوله پختنه د ورور چې و دې فاتو دې سوکالو چې ما مدار نازو کرځي او زه د شپې د خونه سوزش او ګردې می درد کوي منګه یو بل اوس کدا د پروستاتو په حساب باندې منګه ځانته په کانسرون نه دی په التهابات باندې خبرې وکړو چې اکثره په دې مریضانو کې چې دی دا د پروستاتو التهاب مسله ده. د پروستاتو التهاب سبب کیږي چې د مثانې التهاب پیدا شي او د مثانې التهاب
او التهاب معنا ډاکټر صاحب کلک ساده یو یعنی پرسوب پیدا کوي
پرسوب پیدا کیدل میکروب پیدا کیدل دا حالت ټول د اصلا ټول زمينه د میکروب د پیدا کیدل نه کیږي کله چې میکروب په پروستاتو کې د پروستات بل اصطلاح د سی عامیانه اصطلاح موږ نه لرو صرف ورته بوي او غدا به ورته ویو نو می هم د پروستات دی د سی بل موږ چې اوسه پور نه دی لیدلې چې د سی ورته ویو چې د تڅ کوم نوم واخلو بلکې نوم نشته صرف غدا یا یو نازج چې بل نو نشته نو د دغه غدې میکروب کله چې دا پیدا شو دا نو پرسو پیدا کوي کله چې دا پرسو پیدا کوي جریان دی ویني دلته ضعیف کیږي دا چې جریان دی ویني چې ضعیف شو بس دلته نو زمينه مسایديږي د غراز ته چې مریض کوشش کوي چې ادرار وکي ادرار نشي کولای سوزش دی ادرار تب درد خصوصا د مریضانو په ځوانانو کې دا ډیر زیات دی درد په خوشیو کې دی په مقصد قسمت کې دی په منګه ورته د نوم لاندې یا سپرپدیک نه یو د قسمتونه درد کوي حوصله خوګيږي په خي درد کوي مسائل د جنسي دي خلکو ډیر خرابي یعنی شاوکی کمی دغه پروستاتول اند دغه پروستاتونه منشاخي چون مسیر باندې التهاب دی ادرار نه تخلي کیږي ټول خبره د ادرار او په مسد مسانینه د مسانینه سبب دی نه کیږي دغه ورته د خدایو کی چې ما وکول شي چې ورته جواب ورته درست نور کړی او په دې خاطر دا ورور به ته یو یورولوژي ډاکټر ته مراجعه وکړي دې ته څو مهیناته ضرورت دي چې اول به ته وګتل شي چې موږ د دې ادرار په صورت په صحیح توګه باندې به ته کلچر کو بل خبره د دې چې دا کنه چې خپل سپارم د دې کلچر شي سپارم کلچر سره یا مغمنی به ته کلچر شي او هغه اساس میکروب پیدا شو دغه په اساس من دوا ورته ورکړ شي چې دا تداوی د ختم شي یو خبره دې کې ډیره مهمه ده چې باید ته دا تشخیص تفریقی شي یعنی دا تفصیل دې کې معلومه شي چې آیا مشکل د پروستاتو ودا کې ده که په پایپ کې ده چون د پروستاتو د مېن نه د پېپ چې تیر شوی چې دغه ته یو اهلیل منګه وتلی بعض وخت د دې التهابات د دې پرسوب د دې میکروب د هم سبب کیږي چې مریضانو ته دا کسې حالت عین راز د پروستاتو ورکی عین راز د پروستاتیت ورکی نو بنان دلته باید دغه تشخیص تفریقی شي وګتل شي چې آیا دا مریض
د پروستاتو کې مشکل دی او که په اهلیل کې دی. که په اهلیل کې او هغه جدا خصوصا خصوصا په ځوانانو کې او په اطرافو کې زمونږ ډیر زیات دا دي چې مونږ د استفاده کله چې مونږ او داس وچو په درنښ سره ډیر زیات په مزاج سره د لوټو نه مونږ استفاده کوو. دغه لوټه خپله یو زمینه مسایله ای چې انتان مداخله وکړي په شکل د ریتوګراد دا په مسیر د ایمیل کې او دالت پیدا شي.
انتان یعنی میکروب د میکروب یو ډول دی چې
میکروب بله میکروب دغه میکروب دغه د لوټو نه چې استفاده کیږي چون بس هغه هم دغه سی په کله دی ولایتونه دي هغه په کاغذ تشناب نه یا دونه استفاده نه کوي. اکثره د او د سوچولو د خاطر خپل د لوټو نه استفاده کوي. دغه لوټه چې استفاده کیږي د خپل میکروب انتقالي او د زمينه ورته پیدا شي پیدا شي. بل ور ویل چې ما په سوال مو ته مکمل و نه غوستو ویل ما الټرا ساوند کړی دغه سن معلوم نه و چې تو کلان دی ته دا ځواني دم به ته اذر کیاس همدغه سي. یو بل لودین صاحب یو خبره ډیره مهمه ده په افغانستان کې بل خصوص زمونږ ډاکټر صاحبان د خدای ورته ځوان ته ورکی مونږ مریض دومره زوراو صاحب تر هغه وخت پورې چې خو پیښو به خپل مسلک تلیګو او بلیګو چې تلاشه دغه تبعیت دغه ډاکټر ته مراجعه وکړي. که مریض خپل ډاکټر پاوله کې وپیژني وای چې زه تکلیف د ګردو لرم باید ته د ګردو ډاکټر ته لاړ شم، زه تکلیف د زړه لرم باید ته د زړه ډاکټر ته لاړ شم، زه تکلیف د ستوني لرم باید ته د ستوني ډاکټر ته لاړ شم، نو هیڅ کله د مریض د اغه حالتونه مزمن حالت نه دي. دا دومره او تاسو شي په دې ډاکټران صاحبانو باندې هر څوک سر دی خطر ته ودرېږي. دا یو دی انتان دی زبر ورته یو میکروب دی زبر ورته دغه یو ضد میکروب دوا ورکم او دغه دوا باندې به دا خس ولې هغه په تاسو سره چې په دغه دوا سره مقاوم کیږي دا خو حق خپل مسلکونه دي. نو په دغه مریضان په اوله کې یو ویرولوژي ډاکټر ته چې مسلک دې هغه ته مراجعه وکي دا د دغه د دې حالت نه یعنی هغه حالت کې دا بلکیږي او دا نور مخته نه ځي یعنی مزمن طرف ته نه ځي چې دا مزمن طرف ته لاړ شي.
دا اوریدونکو فکر کوم پښتنه هم دا و چې وای کله دا ادرار کوي یا تشې امتیاز کوي نو ډیر وخت پکې تیری دا معنی چې مسانه لا هم نه خالی کیه مسانه په ځان سره خالی کیږي. هم دا سی یو پښتنه فکر کوم درلود خالی کې پریشو.
بله همدغه مسانه اوس د دې د مسانه مونږ یو استلال لرو یو د پروستاتو هایپرټروفي ده یعنی د پروستاتو غټواله ده یو بی او او ده یعنی بناین اوټلیټ ابستراکشن. دا نو په اصطلاح باندې چې هغه مسیر د پروستاتو نه د اهلین نه شروع تر پروستات تر مثانی پورې چې دغه مسیر کې بندښت
نور څه عوامل دي کله کې په عواملو تم شو بیا به ورسته وګیږو چې د تشخیص امکانات څومره دی افغانستان کې او درملنه څومره امکان لري.
لودین صاحب اما خاص عوامل د پروستات د پروستاتیت عوامل ډیر زیخ دي یو یعنی د پړسوب د التهاب د پروستاتو ولې د غټوالي د پروستاتو هغه یوازنی عوامل سند دي چې هغه ما کوم دی تا کوم دی په ټولو خلکو دی نظر پسند دی
ولې یعنی طبیعتا دغه غوډه غټیږي
طبي شکل د غوډه غټیږي
او غټوالي خې مرز نه ده دی غوډه
او د غټواله اوله سلیمه غوډه ده په ټول کې سلیمه ده ولې کله چې دا سلیمه غوډه مخته شي مخطوبو کې اواراز ورکی اراضم چې ما مخته ته ویلې همدا پیشرفته تر شي د کینو به دازي سرطان طرف ته او دا په انسان کې خصوصا په نارینه کې دویمنه سرطان دی بعد جلد نه دویم سرطان په سړیو کې دا کې دي چې سرطان دویم سرطان ته شوه دی او په هر کال کې په ټول جهان کې 1.5 میلیون خلک په دې مصاب کیږي یعنی د دې سرطان ډیر زیات دی خو سرطانی بتی سیل کوي سی یعنی ورورو مختزي لکه نور سرطانونه غونډې چې د ګردی کده حالبي کده مثال د خوشيوي یا مثال د جګاري د ششونی د دې غونډې دا سیر نه لري سیر د دې ډیر بتی دی او د دې ته د بتیتوب دلیل هم دغه دی چې دا تر 15 کال پورې تر 9 کال پورې دا د دې تشخیصیدل کیدای شي چې وشي او نظر پسند باندې که دغه سم څومره جیګي او د پروستاتو غوډه غټې نو دلته ډیر خبره په دغه چې دا سره د سرطان طرف ته مخته ځي بینو هغه نور او ملي دیو کیدای شي چې په دې کې منګه معاینات دي چې په معایناتو په اساس منګه وکړو. ولی هغه څوک چې مزمن پروستات او بخیت پروستاتیت لري یعنی التهاب د پروستات لري هغه نو عوامل ډیر زختي چې هغه کې میکروب دی همدغه استدی مقاربتونه جنسي مقاربتونه دي نور د مثال وزن دی کله چې وزن ډیر په ریکرول لري خوراک ډیر زیات رول لري بل ساتل دی چیزو بعض خلک او داس کوي وای چې ما سار او داس وکړ بس پخینه مسپخین مون من پوکو مازیګر مون من پوکو نو دا خپل ساتل دی درار او د مسانی وای چې نازو خو ډیر خلک خصوصا په ولایتو کې داسې دی وروره زه خو ماته یې مشکل نسته زبایته د پریزما د سار نه تر مازیګر پور د مون پکو
دا چې د پانا د زمي په دې وګدوش پو کې مثلا لټی کې نه جګیږي لزای وای زه خو سهار کېږي بیا به چې حال دا چې مثلا مسانه ډکوي
بالکل صاحب دغه د کواله خپل یو سبب کیږي په ځوانانو کې ډیر زیات سبب کیږي چې د دې دلیل شي او دا پروستاتو پرسوب پیدا کوي بل اخر دغه سیاراز ورکی د دغه پرسوب یعنی مرحله اوله مرحله کې ډیره خطر دی دا شپږ هفتې تدوی لري او دا کی ولې کدام د سیم مخته شي وای چې ځانن بززم ډاکټر ته یا د بز بخښم مشکل نسته پات شي دغه حالت یعنی د هغه حالت نه زی مزمن طرف ته کله چې مزمن طرف ته لاړ نو به دا اغه وخت ای چې پروستات ټول وجرات مصاب شوی دی میکروب سره اغه وجرات یا اغه وخه یا اغه ناس چې په دې کې دی اغه مصاب دی اغه لوبونه ټول نیولې دي نو دا نو د دې به پای دغه چې باید د مریضانم که ځوانې نه د عملې چې ولې مونږ د دې کې بیا وشي ته باید متوجي چې ځوانان د دې ته فکر وکړي خصوصا د ځوانان چې مونږ په مدرسو کې درس وایي دا متعلمین چې دي دوی باید دې ته متوجي شي چې هر کله دوی ته د مولي سیستم مشکلات پیدا کیږي دیمانه د داسې فکر نه کوي چې دا یو عادي خبره ده عاجلاً دې اقدام وکړي ډاکټر ته خپل مشخصه ډاکټر ته دلا شي که په شاید چې لار نو سو دغه مشکلاتو ته دیریږي او بل اخره ډیر په ځواني کې به دا ډیر په سخت آفاتو باندې د چرشي
او په افغانستان کې ډاکټر صاحب د تشخیص امکانات څومره دي په کابل ولایتونو کې او د درملنې امکانات تر کومه حد په ولایتونو کابل کې شته که چیرته خبره عملیاتو ته هم رسیدي د عملیاتونو کیږي
بلی منګه تشخیص فضل د خدای دی په افغانستان کې د پروستاتو د غدې تشخیص ډیر زیات امکانات شته خصوصا د سلیم غدې ما مخکې ویلې دلته موږ ډیر معاینات لرو الټرا ساوند دی سیټ سکان دی ام آر آی دی سیسکوپی دی دا چون استلاګانی دي دا موږ څنګه شم کولای چې تغییر کوم نمونه چې په عام شکل ولې دا نو ناګوزیدل چې داسې يم الټرا ساوند تلویزیونی معنی ده چې ډیره دقیقه په دغه باندې ښکار کیږي چې باید تشخیص شي بر علاوه د دې نه چې دغه معاینه سیټ سکان هم یو هغه معاینه ده چې مریض هغه د عامیانه خبره چې مریض په ماشين کې اچي وګوري ام آر آی هم دغه سیدا صرف تغیرات دي چې هغه څومره دقیقه ده سیټ سکان خ دقیق ته کې ام آر آی چون د قیمت دي په قیمت کې موږ نشو ورکولای مریضانو ته غریب افغانستان غریب ملک دی سیسکوپی یو معاینه ده چې یو سیخ دی یعنی یو وادي سیخ دی چې په دې کې لنز دی دا ډاکټر د علي تناسلي د لارې نه یعنی د میتوز د قسمت نه داخلي ام دغه د د دقیق پله چې کله د سیخ یا د سیسکوپ داخلي کې د دغه زینه د دې تفتیش شروع کیږي د ډاکټر تر مسانې پوری دغه ډیره ښه معاینه ده چې کله تشخیص تفریقي د تزایقاتو یا د بندخ د اهلیل او د پروستاتو ترمن د ډیر ښه تشخیص تفریقي کیږي دا سیسکوپی باید ورته وشي چې افغانستان کې ډیر ځای مکه خصوصا په کابل کې موږ په خخو په دې غټو لایتونو کې قندار کې حتی په لمن کې په جلال آباد کې په مزار کې پټي کې موږ امکانات لرو افغانستان په کابل کې خو ډیر زیات دي په شخصي شتخانو کې دولتي شتخانو کې
بلد ډاکټر صاحب چې کله تشخیص وسو چې مثلا د مرز یو څه پر مخ تللی او ک پر مخ نه تللی خو تاسو ویل چې شپږ هفتې تداوی لري په دوا باندې جوړیږي او ک خدای مخه پر مخ تللی وي عملیاتو ته اړتیا پیښیږي عملیات څومره مغلق دي ساده دي او څومره وخت نیسي
بلې موږ مخکې د دې نه چې کلم د خپل معایناتو تشخیص سودام کې وصل به یو نظر پسند مندي مریض ګورو چې کم سن کې دی که ځواني خو دغه تدوی بدون د دینه چې موږ عملیات کو تدوی مغشپه گفتي تدوی دوام کوي شپه گفتو کې بعد دینه بس مریض خپل نورمال حالت ته ځي او بعضي زمونږ ورته دی تونه دي چې هغه دی تونه به ته وکیو بل اخر دا نورمال حالت ته شي ولکه سند 500 کالونه جدي او دغه سړی د دې سړی د فاميلي پروګرام تکمیل یعنی پرې مانه چې نور اولاد نه غواړي نو د دې به منګه مخکې د دینه چې د مریض ته منګه د پروسیجر او تجربه کو یو د وینې معاینه دي چې پی ای سی ورته وي یعنی پروستات سپیسیفیک انټیجنونه دي دا پروستات سپیسیفیک انټیجنونه به ورته ګورو
ډېر مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب وحید الله حبیبي په خبرونه کې را سره میلمه تاسو نه ډېر مننه کور ودان.